سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د طالبانو حکومت سربېره پر دې ټول شموله نه دی، ټول نارینه محور دی. روزاوتم بایوا پرون چهارشنبه د جونیو ویشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت به تر هغې په رسمیت ونه پېژندل شي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو فرمانونه لغوه نه کړي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړي او همدې د 2023 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونو منع کړي. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ او غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله ساه ورکړه. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوي و. صدیق الله فدایی په 2011 او 2012 کلونو کې په موشن کې د نارنج ګل مشاعرې جوړې کړې چې د اروپا له بیلابیلو برخو افغانانو پکې ګډون کړی و. د پکتیکا خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په بیان کې ویلي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لای هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 228,000 کسانو لپاره د څکاک د پاکو اوبو 12 سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي چې د شپږو نیم زرو ماشومان لپاره یو سلسلویخ ټولګي پرانستې دي. د 2022 کال د جون په 21 او 22 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه ورسول. د راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 ټپیان شوي چې سلګونه ماشومان هم پکې شامل وو. او د چیک رادیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پایل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پروې پانو د هکرانو پراخ سایبری بریتونه شوې دي. د چیک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د اوکراین خاروال ویچالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د رادیو چیک په وینا هکرانو د دې رادیو ټولې ویبپاڼې او همدا رنګ د دې غونډې د دوه نورو تنظیمونکو ویبپاڼو رادیو ژورنال او آی رادیو سیسټمونه غیر فعال کړي دي. د چیک د جمهور رئیس او د کیف د خاروال ویناوي بیا د یوټیوب له لارې خپرې شوې دي. وسمرزو نمړی مطلب راخلو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان ته د نړۍ په کچه هغه هیواد بللې دی چې د خوځو په وړاندې تبعیض پکې ډیر زیات دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د خوځو د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د جنسیتي برابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. وربه شو زموږ همکار همین هیواد ته. هیواد صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې خبرې کیږي، نور جزئیات راکړئ چې ولې افغانستان د دغه جدول پروستی ځای کې دی.
مننه فریده جانې، تاسو ټولو درنو اوریدونکو سلام. د نړۍ شرکت په برخو کې د خزو د وندې پاړه په خپل نوی راپور کې چې د جون په شلمه خبر کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللای دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي 10 هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې خځې په ورستیو کې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپل ډیرو حقونو څخه محرومي شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه مو پوښتل، خو هغوی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د خځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې مخکښ هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشر روز وطنبای و هم له طالبانو وغوښتل چې په خځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پېژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوې او ډېر نور محدودیتونه هم پرې لګېدلي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه په وار وار کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. مننه.
ډېرې مننه. کور ودان همین هېواد و چې د نړۍ اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې نن پرون خبرې شوې دي جزئیات راکړه. لکه څنګه مو چې راپور کې واریده، د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هېواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض ډېر دی، خو دغه ادعاوې تر کومه سمې او پر ځای دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې قمر نیازینه کړې ده.
ملګري ملتونه چې کوم څارنه کړې ده، نو دقیقا د یو سلو شپږ هېوادونو په آخري قطار کې، یعنی آخري ملک افغانستان ده چې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې دي او خپل د حقونو څخه افغان میرمنې محرومې دي. دا یو هغه زغرنده حقیقت ده چې نړیوال هم منلې ده او افغانان یې خپل هم مني چې فلحال په افغانستان کې خزی محکومې دي، محرومې دي او دقیقا د ټولو حقوقو څخه محرومې دي. هغه د پوهې او د زده کړې حق ده چې محروم دي تینا، که هغه فرض مثال د صحت حق ده محروم دي تینا، هغه امکانات صحي امکانات هغوی ته نشته. که د اقتصاد له پلوه د اقتصاد د پیاوړتیا له پلوه ورته وګورو، هم فقر هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، ماشومان خوارځاکۍ سره مخ سوي دي. نو طبعا که دغه نړیوال سروي کوي او بالاخره دغه نتیجې ته رسیږي چې افغانستان په هغه کټګوري کې قرار لري چې بیخي صفر ورته ویلای شو، نو دلته باید نړیوال خپل مسؤلیتونه لري.
هغه لیازي هغه کوم عوامل دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند لمنه وهلیا تبعیضي چلند افغان مېرمنو په وړاندې زیات شوی دی؟
دقیقا لکه څنګه چې ټول افغانانو ته هم داسې شانتې ټول نړیوال ته واضح ده، د اوسنۍ نظام پر اتک سره، یعنی د طالبانو حاکمیت ته رسیدلو سره، ښځې خپل د ټولو حقونو څخه په افغانستان کې محروم سو، چې لومړی عامل یې د دوی خپل نظام ده. دوهم د دوی په نظام کې هغسې کسان چې مرد سالاره دي، د ښځو همیشه ځیتا پس په سترګه ګوري، په ښکته سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري، یعنی هغوی په ذهن کې، د هغوی په مفکوره کې د مرد سالاري شته، هغوی ځان محترم ګڼي او ښځې ته اصلا حق او حقوق نه ورکوي. دغه ډلې ټپلې چې په دوی کې شته، دغه د دوی په مشرانو کې چې شته، هغه بیا دغه دوهم لامل کېدلی سي. او دریم لامل یې دا ده چې افغانان همیشه شاتګ ته ترجیح ورکړي ده تر پرمختګ. ولې؟ په دې دلیل چې هر نظام راشي یو ځلې مشاته وړي، یو ځلی مو تحبیقینو فلهذا مونږ هم زمونږ ولس هم داسې یو روحیه ځان ته اخیستې ده. اوس یو پلار تر پرونه پورې مبارزه کول خپل د لور د حق دپاره چې د تعلیم څخه بې برخه سوې ده، مګر نن وایي چې حالت ته نو راغلې ده باید ومنو.
آغلی نیازی څه فکر کوي د دغه حالت د مخنیوي لپاره باید څه وشي په اوس وخت کې؟
افغانان کله په دې باندې ویاړ او افتخار کوي چې مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به اوسېږي. او افغانان باغیرت خلق دي، هیڅ وخت په بې ایجابي او بې حیايي باندې نه خوشاله کیږي، که هغه ښځه یې که نارینه یې. نو مونږ د دغه حالاتو ته په کتو سره د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه لرو چې نړیوال هیڅ شی هم درته ونه کړله، ټولې نړیوالې خپل فریادونه پورته کړله، خپل استازی دروازه